یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې و باورې چې کابل کې 14 د ماتصدې ویان زیا ودان او دوه نور همکارانی وجلی دي. انډونیزیا د هغې مسافرلونکو الوتکه ټوټې او د مړیو جسدونه موندلې چې پرون له پورته کې دوروسته سمندر کې ولويده. د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شفیق عیار مختوړي مخکله دی چې د او نورو راپورونو تراشو په مخکله د سات خبرونو ته صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون رئیس شهرزاد اکبر د زیاودان او د هغه د دوو همکارانو د وژل کېدو په غبرګون ویلي چې څوک د هیواد ځوان او تحصیل کړی قشر لمین زوړي. د ملي اردو د 212 پامیل قولي اردو چارواکو ویلي د بغلان تخار په لوی لارې د طالبانو په چک پاینټونو بمبار کړی او اته وسلوال طالبان یې وژلي. او د انډونیزیا چارواکو د یوې الوتکې او پکې د سپرو مسافرو د بدن ټوټې په اوبو کې پیدا کړي. پوره خبرونه د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی په پلازمینه کابل کې نن سهار په یوه 14 کې د عامه تصدې د ریاست د ویندوی زیاودان په شمول درې تنه وژل شوې دي. دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې ښاغلی ودان نن سهار 8 بجې د کابل په کارتینه او سیمه کې د هغه مقناطیسي ماین په 14 کې وژل شو چې د په موټر پورې نخلول شوی و. د ښاغلی ودان دوه همکاران هم په دې پیښه کې وژل شوي دي. تر اوسه پورې کومې ډلې دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستې، خو د افغانستان حکومت په دې ډول بریدونو کې چې پورستیو څو میاشتو کې ډیر شوي طالبان په لاس لرلو تورنوي. اخو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر د دې پیښې په غبرګون په خپل ټوټر باندې پوښتنه کړې چې څوک د هیواد ځوان او تحصیل کړی قشر لمینځ وړي. هغې زیاته کړې د وینې تویول باید ودرېږي، کنه سوله به هدیرو او ویجاړو ښارونو او کلیو ته راشي. د ملي اردو د 212 پامیر قولي اردو چارواکو ویلي د بغلان تخار په لوی لارې د طالبانو په چک پاینټونو بمبار کړی دی. د دې قولي اردو په اعلامیه کې راغلي چې افغان هوایي ځواکونو په دې بریدونو سره چې دوه ځایه، لومړی د کندوز بغلان په لوی لار او بیا د کندوز تخار په لوی لار د طالبانو چک پاینټونه ویشتلي، ټول ټال 8 وسلوال طالبان وژلي او 9 نورې ټپیان کړي دي. د اعلامیې له مخې طالبانو په دغو چک پاینټونو کې د خلکو موټر درول او تلاشي کول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون ندې خودلې. د انډونیزیا چارواکو د یوې الوتکې او پکې د سپرو مسافرو د بدن ټوټې په اوبو کې پیدا کړي. د سریویجایا شرکت بوئنګ 1350 الوتکه د جنوري په 8 له جاکارتا هوایي ډګر الوتې وه او کالیمنتان ته په لار له رادار ورکه شوه. تر لټون وروسته چارواکو اعلان وکړ چې پاوز په جاوا سمندرګي کې د ژغورنې او لټون د عملیاتو پر مهال د الوتکې او انسانانو د بدن ټوټې موندلې. چارواکي اوس د الوتکې په تور باکس پسې ګرځي څو د الوتکې د سقوط علت معلوم کړي. په الوتکه کې شپته سوارلی او عمله ناسته وه. تر دې مخکې په 2013 کال کې هم د انډونیزیا یوه بوئنګ الوتکه لویدلې وه چې پکې ټول ټال 109 سوارلی وژل شوی وه. د امریکا د استازیو جرګې هلې ځلې ډېرې کړي چې راتلونکي اونۍ ولسمشر ډونالد ترامپ استیزا شي. د ډیموکرات ګوند یو استازی ټیډ لیو په خپله ټوټر پاڼه کلي ټاکل شوی چې په جرګه کې د ده د ګوند غړي د دوشنبه پرز د استیزا رسمي جزئیات خبره کړي. د لیو په وینا د ډونالد ترامپ د استیزا مواد د استازو جرګې د اصول اتیا غړو له لوري تایید شوي. په استازو جرګه کې اکثریت د ډیموکراتانو دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکز د راپور له مخې اوس له واکه د ترامپ لري کې دا ګرانه ده، ځکه چې د نوموړي د واک دورې ته یوازې 10 ورځې پاتې دي. د امریکا په سنا جرګه کې د اکثریت جمهوري پال ګوند مشر مچ مکانل هم پرون د خپل ګوند غړیو ته په یو لیک کې وویل د جنوري تر شلمې پورې چې ترامپ واک سپاري کومه پروسه ممکنه نه ده. د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي پرونو ویل د دغه هیواد مرستیال ولسمشر مایک پنس د جنوري په شلمه د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي. رویټرز خبري اژانس د دغه امریکایي چارواکي نوم نه دی اخیستی، خو د نیویورک ټایمز په شمول ډیرو امریکایي رسنیو مایک پنس ته د نږدې کسانو په قول ویلي نوموړی د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې برخه اخلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ ویل د بایدن د لوړې په مراسمو کې به ګډون ونه کړي. جو بایدن هم د ټرمپ د سرګندونو په خبرګون کې پرونو ویل ښه خبره ده چې ټرمپ د د لوړی په مراسمو کې نه وي، خو بایدن ویلي په دې خوښ دی چې پنس د لوړی په مراسمو کې برخه اخلي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ هیواد یې له تایوان سره د تماس لپاره په ډیپلوماتیکو اړیکو کې محدودیتونه پای ته رسوي. دا خبر په داسې حال کې اعلان شو چې په وروستي یو کال کې د کرونا ویروس له خپرېدو وروسته د امریکا او چین په اړیکو کې ترنګلتیا ډیره شوې ده. د چین ولسی جمهوریت تایوان د خپلې خاورې یو برخه بولي او د خپلواکۍ لپاره د تایوان د هرې هڅې په وړاندې غبرګون ښیي، سره له دې چې امریکا د ډیرو نورو هیوادونو په شان له تایوان سره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې نه لري. د ډونالډ ټرمپ حکومت د تایوان ملاتړ زیات کړی دی، خو مایک پومپیو ویلي د امریکا د متحدو ایالتونو حکومت له تایوان سره په خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو کې محدودیت چې د بیجنګ د خوشحالولو لپاره یې وضع کړی و نور پای ته رسوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. کابل کې د چاودنو په دوام نن سهار د عامه ساتنې ویاند او مدني فعال ضیا ودان وژل شو. دا په داسې حال کې ده چې د دولت او طالبانو مرکچیانو دوحه کې دویم پړاو خبرې پیل کړي او ویلي دي چې پرونۍ غونډه یې ښه فضا کې ترسره شوه. اروزګان کې یو شمیر سرتیري چې جګړه کې لاسته راوړنې هم لري شکایت کوي چې رتبې یې نه لوړیږي.
یو پنځلس مینه پټاو شوی دي، یو اول انکاري راباندې ځان پټاو کړی دی.
اندونیزیا کې د هغې الوتکې ټوټې پیدا شوي چې پرون له مسافرو ډکه یو سمندر کې ولوېده. دویمه نیمایي د ښځو په اړه پروګرام نور بس دی ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې خبرونو کې هم واوریدل، کابل کې د ماین چاودنې د عامه ساتنې ریاست ویان ضیا ودان او د هغه دوه نور همکاران وژلې دي. چاودنه نن سهار د کابل ښار اتمی حوزې کارتینا او سیمه کې شوې. د ازادي راډیو خبریال کابل را سره دی. ستړي مشي غرمه مو په خیر ګران همکار. د دغه چاودنې نور جزئیات څه دي؟ چارواکو یې په اړه څه ویلې دي؟
د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي چې پیښه له غرمې مخکې نږدې اتمی بجې د کابل ښار د کارتینو په سیمه کې رامنځته شوه چې لامل یې د افغانستان د عامه تصدۍ د ساتنې مطبوعاتي مسؤل ضیا ودان او مدني فعالیت هم کوو ضیا ودان دی په دې چاودنه کې ووژل شو. دا مقناطیسي ماین و چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د کورنیو چارو وزارت له لورې په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې چاودنه کې د ښاغلي ودان دوه نور همکاران هم وژل شوي دي، خو د هویت په اړه تر دې دمه څه نه دي ویل شوي او یو بل ټپي دی. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون دا حمله غندلې ده. د دې کمیسون مشر شهزاد اکبر په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې دا نه پوهیږي چې څوک د دې هیواد ځوان او تعلیم یافته کادرونه وژني. اغلی اکبر غوښتنه کړې چې سوله هدیرو ته نه راځي، باید د وینې تویدل ودرول شي. تر دې دمه د دغې پیښې مسؤلیت کومې ډلې یا کوم شخص په غاړه نه دی اخیستی، خو د افغانستان حکومت په دې ډول بریدونو کې چې په وروستیو څو میاشتو کې ډېر شوي طالبان په لاس لرلو باندې تورنوي. د کورنیو چارو د وزارت په اعلانیه کې هم راغلي دي چې د وروستیو پیښو په تور نیول شویو کسانو په خپلو اعترافاتو کې ویلي چې د طالبانو غړیتوب لري او د دغې ډلې غړي دي. دغه شان د کورنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې په وروستیو کې تروریستي شبکې په کابل کې د هدفي وژنو په هدف باندې په کوچنیو ډلو تقسیم شوي دي او ورته پیښې کوي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې په هدفي وژنو کې خپل لاس لرل رد کړي وو. ملودین صاحب کوم وړاندې چې تاسو موبایل د افغانستان په ګډون د کابل د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون په وروستیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې هدفي وژنې زیاتې شوي او نږدې هر ورځ د کابل ښار اوسیدونکو د ورته پیښو شاهدان وي. څو ورځې وړاندې په کابل کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید په یو وسلواله حمله کې وژل شو. له دې نه وړاندې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي په موټر پسې په نخلول شي او چسپکی مې 14 کې وژل شو لدینه ورسته د افغانستان په بیل بیل ولایتونو کې خبري اعلان په نخ شول او وو وژل شول. که څوم د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د بیل بیل پیخو په تړاو ویل تر لږ لس کسان نیولې دي، خو تر دې دمه د سرنوشت په اړه سنوي چې دغه قضیه سرنوشت کوم ځای ته رسیدلې ده او بل اخره د دوی سرنوشت څنګه کیږي. که څوم د افغانستان د خبريالانو بیلابیل ټولونو د خوندیتوب او د دفاع بیلابیل ټولونو د دغه قضیو په تړاو باندې وخت نا وخت د سیړونو غوښتن کې شوی دی ویلي دي چې باید په علني ډول باندې نیول شي کسان محاکمه شي او دوی ته په اړه باندې ټول حالات په واټ کې ورکړل شي او کومي سیړنې چې هغه باید له ولس سره شریک شي، خو تر دې دمم په دې اړه باندې وروستي جزئیات لا نه دي پټه شوي.
ډیره مننه. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال وو چې ویلې نن سهار د ماين په یو چاودن کې چې د کارتیناو په سیمه کې وشو د عام ساتنې د تصدی ویاند ضیا ودان او دوه نور همکاران وژل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. مخکې مو واوریدل چې په کابل ښار کې نن سهار چاودنه شوې ده، بیا هم پکې د عامه ساتنې یو ویان چې مدني فعال وو وژل شوی او دوه نور ملګري هم د چاودنه کې وژل شوی او یو بل ټپي دی. تاوتریخوالی دا پیښې داسې مهال دوام لري چې همدا پرون دوه کې د دولت او طالبانو مرکچان یو ځل بیا سره جرګه شول. دوی دویم پړاو خبرې پیل کړي او پرون ماښام دواړو خواو ویل چې پرونی غونډې په مثبته فضا کې ترسره شوه. دا چې نور څه بحثونه شوي دي او دغه خبرې چیرته رسیدلې د جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو بل خبريال له کابل را سره دی. ستړي مشي ګران همکار، د دغه خبرو جزئیات څه دي؟ پرون دوه کې دغه غونډه څه ډول ترسره شوه؟ څه وایي چارواکي پاړه؟
دواړه لوري وایي چې د سولې خبرو د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه باندې پرون هم اوږده بحثونه وشول، خو ښکاره دواړه لوري دې بحثونو نه خوشاله دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي رادیو سره خبرو کې دغه بحثونه مهم ارزیابي کړه او هیله یې وکړه چې دوام به پیدا کړي څو اجنډا په سم ډول ترتیب توحید شي او له هغه نه وروسته بیا هغه اصلي موضوعات یا د سولې د خبرو منځپانګه چې د هغوی ته دوی امت ته ولاړ شي. دواړه لوري د سولې د خبرو د اجنډا دغه بحثونه اوږده بولي او وایي شاید په یوه غونډه دوه غونډو یا هم درې غونډو سره پای ته ورسیږي او دغه بحثونه زمانګیر شي، ځکه د اجنډا ترتیب دې ته زمینه برابرې چې دوی خبرو اصلي منځپانګې ته لاړ شي او لومړیتوبونه روښانه شي. څو بیا هغه مهم بحثونه چې د سولې د خبرو دي هغه منځته راشي یا هم خبرې په پیل شي او د سولې دغه اوسنۍ خبرې چې دي دغه پایله ورکړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندي ناجي انوري هم ازادي راډیو سره خبرو کې د پرون ورځې خبرې مهمې وبللې. اخي ارجابي کړه وایي چې کوم مثبته فضا کې راسره شوې دي او دوی دې خوښه دي. همدا ډول نن هم د وین صاحب د سولې د مذاکرات په دوام باندې د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه باندې دواړه دوری، یعنی د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت پلاوی او د طالبانو پلاوی بیا سره کینی خبرې کوي. څو د اجنډا د اوسنی بحثونه چې دي یو لوري ته سره ورسېږي، خو مهم ټکی چې دواړه لوري د خپل خبرې شي هغه یوې فایل ته رسیدو امیدواري ده. دواړه لوري سره خبرې کوي، موږ سره خبرې کوي یا نور کوم سره خبرې کوي. دوی دغه یو بحث مهم بولي چې د افغانستان د اوسنۍ مسأله چې ده یا اوسنۍ بحران او شخړه چې ده یوازینۍ لارې دغه د سولې مذاکرات دي چې د همدې لارې دواړه لوري غواړي چې وي پالیس سره ورسیږي. او د دې ځل خبرو په اړه باندې هم دواړه لوري نظر دغه لري چې دوی غواړي تر یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي. داسې یوه پایله چې لکه بلې په افغانستان کې دغه روان بحران یا ناورین یا جګړه چې ده پایله ورسیږي.
ډیره مننه. کور مو ودان په کابل کې د ازادي رادیو خبريال وو چې دوه کې د طالبانو او افغان دولت د مرکچانو د پرونی غونډې حال راکوو. دواړو لوريو په ورته الفاظو ټویټونه کړي او ویلي دي چې پرونی غونډې په ښه فضا کې ترسره شوه او پریکړه شوه چې دغه غونډې به همداسې دوام کوي، خو لا هم معلومه نه ده چې د خبرو دا پړاو به څو ورځې وخت نیسي. افغان چارواکو ویلي چې اوربند سیاسي مشارکت او راتلونکي نظام څرنګوالی هغه مسایل دي چې په دغو خبرو کې به یادیږي او بحثونه به پرې کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو اوري. اوس هم په مکرې د ورځې اقتصادي پیښو ته
د آریانا هوایی شرکت مسولین د دغه شرکت د وایدو لزیاتیدو خبر ورکوي. د دغه شرکت تجارتي مرستیال سلیم رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په 2020 میلادي کال کې د کورونا ویروس له ګواښونو سره سره هم دغه شرکت 3,400,000 ډالر عواید ترلاسه کړي دي. د نوموړي په خبره د دغه شرکت د وایدو د لوړیدو یو لامل د لګښتونو کمول او سپما وه. د یادونې ده چې دغه شرکت په تیرو کلونو کې د مالي زیانونو خبره کړی و. آریانا افغان هوایی شرکت د افغانستان لومړنی دولتي هوایی شرکت دی چې د کورنیو الوتنو سربیره یو شمیر بهرنیو هیوادونو ته هم پروازونه لري. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي سږ کال د میوو 1,322 تجربه نوي باغونه جوړ شوي چې دا د بڼوالو د اقتصادي ودې لپاره مهم پرمختګ دی. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس انعام الله ساپینن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو جوړ شویو بڼونو تر څنګ بڼوالو ته روزنیز پروګرامونه هم نیول شوي او د بڼوالۍ اړوند توکي او کیمیاوي سرې هم پرې ویشل شوي دي. د ننګرهار د کرنې ریاست وایي هڅه کوي چې په یاد ولایت کې په مسلکي ډول د میوو بڼونه جوړ او بڼوالو ته د عملي او نظري زده کړو زمینې برابرې کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 103 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 45 پوله، زر هندي روپۍ 1,040 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,090 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. اندونیزیا د هغې مسافر وړونکي الوتکې ټوټې او د مړیو پاتشونې موندلې چې پرون له پلازمېنې جاکارتا له پورته کېدو 2 دقیقې وروسته په سمندر کې راولویده. دغې بوینګ 1,000 ډوله الوتکې د 8 عملې په ګډون 2 سپرلۍ درلودې. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته چې دا مهال راسره د ټلیفون په کرښه دی. نوري صاحب، ستړي مشئ، د دغې موضوع جزئیات څه دي؟
بله لوژن صاحب، د اندونیزیا د دغې مسافر وړونکې الوتکې ټوټې پوځي لامبوزنو د جاوا سمندرګي په تل کې تقریبا 15 متره تر اوبو لاندې موندلې دي. د اندونیزیا د هوایي ځواکونو مارشال هادي تاژانتو په یو بیان کې وویل چې د پلټونکي ټیم لخوا یې راپورونه ترلاسه کړي چې وایي د سمندر اوبه رڼې دي، هر څه خریدل کېږي او دا دوی ته اجازه ورکوي چې د الوتکې یو شمېر ټوټې عمومي. نوموړي د دغې پېښې په اړه وویل چې په اوس وخت کې دومره ویلی شي چې دغه الوتکه راغورځېدلې ده. البته د پلټنې او ژغورنې په مخکنیو عملیاتو کې د انسانانو د بدن ټوټې او په هغوی پورې اړوند مشکوک شیان هم موندل شوي وو. د اندونیزیا د ویجیایا د هوایي شرکت له دغې 1,000 ډوله الوتکې سره چې 8 عمله او 450 مسافر پکې سپاره وو، پرون شنبې په سیمه ییز وخت ماسپښین 2:30 بجې د پلازمېنې جاکارتا له هوایي ډګره له پورته کېدو یوازې 4-5 دقیقې وروسته تماس پرې شو او د رادار له کرښې ورکه شوه. وروسته له هغې چې صوتي وسیلې د الوتکه سیګنالونه وموندل، د اندونیزیا چارواکو وویل چې د پوز د لامبوزونو ټیم د دغې الوتکې ټوټې په نښه کړې دي. د فلایت رادار تلیدش انټرنټ پاڼه چې د الوتکو مسیر تعقیبوي ثبت شوي معلومات ښیي چې دغه الوتکه تر پورته کېدو وروسته مخکې له دې چې په 1 دقیقه کې 15 متره خپله ارتفاع له لاسه ورکړي، تر 3,350 متره پورې لوړه شوې وه. ویل کېږي دغه بوینګ 1,000 الوتکه نږدې وګشت کاله زړه وه او مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې ترې کار اخیستل کېده. خو په اوس وخت کې د بوینګ همدا 1920 ډوله الوتکې په نړۍ کې ډېرې الوتنې کوي او د دغې الوتکې د نوي ماډل یعنی ماکس 8 د اتومات کنټرول ستونزه نه لري. هغه الوتکه چې د دې مخکې په اندونیزیا کې د الوتکې د راغورځېدو د تر ټولو لوی پیښې سبب شوې وه په 2013 کال کې د دې هېواد د لیون آیر د هوایي شرکت بوینګ 1920 نوي ماډل یعنی ماکس 8 ډوله الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د دې الوتکې د عملیې په ګډون ټولې 109 سپرلۍ وژل شوې وې. بل لودین صاحب
ډیره مننه. همکار مو نوریاس نوری وو چې ویلې اندونیزیا د هغې مسافر وړونکې الوتکې ټوټې او پکې د مړیو پاتشونی موندلې چې پرون له پلازمینې جاکارتا له پورته کېدو څو دقیقې وروسته په سمندر کې راولوېده.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
زموږ خاګله ازادي راډیو نه اوري کچیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شي. پاتې د ازادي راډیو .com facebook.com/azadiarmo د فیسبوک د پانی آدرس دی. ورشي خوخه کې تاسو هم مینوال شي او د پانه ملیونونه مینوال لري. روزګان کې د افغان امنیتي ځواکونو یو شمېر افسران ادعا کوي چې د دوی د طرفګانو په ورکل کې درغلي کیږي. د غلطه د پوسټو او قرارګاګانو په کچه یو شمېر قومندانانو ازادي رادیو ته ویلي چې کلونه یې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دند تر سره کړي، بریاوي هم لري، خو تر اوسه پورې طرفه نه ده ورکړل شوی. نور په دې راپور کې اوریدل شي.
په اورزګان کې د پوسټو ځینې کمانډانان وایي کلونه د طالبانو په وړاندې د جګړې په لومړی کرښه کې تیر کړي، خو لا یې هم نظامی رتبې نه دی لوړې شوې او ترفیعګان یې هم نه دی ورکول شوي. په دې کې چې ځینې برحاله او ځینې له دندې لرې شوي دا کوي چې د دې ولایت په امنی کمانډانۍ کې اداري فساد د دې سبب شوی چې رتبې لوړې نه شي.
یو 15 مینه باندې پټاو شوی دی، یو اول انتحاري را باندې ځان پټاو کړی دی.
دادو تلویش کلن سید شادی چی نظامی رتبه لومړی ساتن مندی او په تورجان مشهور دی. نموڑی وای د پولیسو په لیک کې تر یوې لسیزې زیات وخت تیر کړی او د پوستو او قرارګا کمانډان پاتې شوی دی. سید شاه چې د بدن ځینې برخې معلولې دي وایي 15 ځلې پرې ځانمرګي بریدونه شوي او له ګډو ماین چاودنو هم روغ وتلی دی. دای چې اوس هم د پولیسو د یو پوستې کمانډان دی ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې د دې تر لاس لاندې وو اوس یې رتبې تر د لوړې دي. سید شاهدا کوي چې د اورزګان په امنیه کمانډانۍ کې طالبان نفوذ لري.
که یو ډګروال د طالبانو په لیکو کې هلته اوسېږي دا موږ ته د منلو وړ نه ده، او دا زه فکر کوم چې دغه زموږ خبرې دا تاییدوي چې دا د طالبانو دپاره کار کوي. نقش نشانی دی په دې کې چې دی نه غواړي چې دغه خلک یو مقدار ته ورسیږي، ولی ولو دی پر د مخکې کارم چې کړی دی چې د دولت د لیکو څخه وغواشي. دا موږ ته دغه
سید شاه د هغه کسانو نمونه نه اخلي چې ادعا کوي چې د طالبانو سره لاس لري. د اورزګان د امنیه کمانډانۍ چارواکو کڅه هم د سید شاه د ادعاو په اړه ازادي راډیو ته له تبصرې کولو ډاډه وکړه، خو تر دې مخکې دا رد کړی و چې د اورزګان په امنیه کمانډانۍ کې دي د طالبانو نفوذي کسان اوسي.
لس کسه دولس زخمیان ورکړي دي په شیر کار کې. دا ګردي نیا په خبره ده، زما نوم حاجي میرزا دی.
دا بې 15 میرزا محمد دی چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د بېداک سیمې اوسیدونکي دي. هغه د خپل کور تر څنګ په جوړه سوې مرچل کې ناست وي او وسلې پاکوي. نوموړي وایي که څه هم له رسمي دندې لرې سوی خو بیا هم د خپلې سیمې ساتنه کوي. میرزا محمد ادعا کوي چې د حکومت د پیل رئیس د پوستو او قرارګاه د کمانډان په توګه یې دنده ترسره کړې، خو نه یوازې دا چې د حکومت لخوا تشویق سوی نه دی او ترفیع نه دی ورکول سوی، بلکې په امنیه کمانډانۍ کې پخوانی بست هم ورک سوی دی.
زما په دغه وکاله د 8 کاله کېږي چې زه بس نه لرم.
ترپیه می نده کرده دا از مرش ترپیه چیزی در روزگان در ویلایت اگر در پرخیش پر خاله جه نو اراغا چو کزی پا اجرا که یا در نظامی خلق اگو تا پاملارانه نده سوی انا چاور تا کرده دا در واس خلق چیزی دا اگر در یا پرشوت تی پرشوت وار نکه از رشوت نسمر کوال
میرزا محمد لمرکزی او ولایتی در غاڑی چی دوی تا دی حقوق وار کردی هغوی حساب دیور سره وسی که خدمت کړی وی ترپی او بس دیور کول سی او که نه وی کړی حساب دیور سره وسی د اورزګان د امنی کومندانی له چارواکو سره مو د دی افسرانو د شکایت پاړه تماس ونیو خو غوی له څویلو ډاډه وکړه خو تر دې مخکې د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد منلی و چې د دې ولایت په پولیسو کې اداري فساد شته او د شته نامنوی یو سبب هم همدا فساد او د خیالي پولیسو موجودیت دی شیرزاد ژمنه کړې وه که په دې ولایت کې د پولیسو په لیکو کې د فساد مخه ونه نیسي نو دنده به پرېږدي
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیویي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی
اوس هم له غزنی درته یو جالبه کیسه لرو عزیز الله اوس د سړک پر سر نه بلکې پر سړو خونو کې بیوازلو ماشومانو ته درس وایي عزیز الله قادری هغه رضاکار ښوونکی دی چې خپلو لسګونو زده کوونکو ته یې له باد و باران او واورو څخه سرپناه موندلې د دې ډیر زده کوونکي ماشومان او د بیوازلو کورنیو هغه یتیمان دي چې د ښار په واټونو کې سپیلنی دودوي د خلکو بوټونه رنګوي او یا نورې مزدوري کوي عزیز الله قادری تر دې مخکې د ماشومانو ته د سړک پر سر درس وایي نور په دې راپور کې اوریدلی شي
ملالۍ تقریبا اته کلنه ده دا په غزنی ښار کې له خپلو دوو وروڼو سره یو ځای کرۍ ورځ د خلکو د بوټونو په رنګولو تیروي او له دې لارې خپلې بېوزلې کورنۍ ته خواړه مومي خو ملالۍ مازدیګر مهال د کابل کندهار پر لویه لاره د بلخ دروازې تر څنګ په یو زاړه تعمیر کې دوهم پوړ ته خیځي داله لسګونه هغه نجونو او هلکانو سره یو ځای په دغه ښوونځي کې زده کړې کوي چې په کم عمر کې د خپلې کورنۍ لپاره د ډوډۍ ګټلو دروند مسؤلیت ورتر غاړي دی دا ودانۍ هغه خونې چې د لارو کوڅو څخه دا ماشومان پکې د درس لپاره راټول سوي هندارې ماتې دي که څه هم پلاستیکونه پرې نښلول سوي خو بیا هم خونې سړې دي لاندې له سړک څخه د موټرونو شور او هرانونه هغه څه دي چې ډیری وخت په دې ټولګۍ کې ماشومان د یو بل او ښوونکي خبرې سمې نسي اورېدلی خو ملالۍ خوشحاله ده چې د سړک د سر پر ځای اوس لږ تر لږه تر یوې سرپنا لاندې زده کړې کوي عزیز الله قادری چې د ماشومانو ته ویړیا زده کړې ورکوي وایي دا ماشومان د ورځې په سړکونو خواري مزدوري کوي خو مازدیګر مهال دلته د زده کړو لپاره راټولیږي دی وایي له نن څخه دوه کاله وړاندې په سړکونو د کارکوونکو ماشومانو د راټولولو او روزلو فکر ورسره پیدا سو خو څو میاشتې مخکې وتوانید چې دا ماشومان د غزنی ښار په یو پارک کې سره راټول او درس ورته پیل کړي د قادری زده کوونکي ډیر هغه بېوزله ماشومان دي چې پلرونه یې یا په جګړو کې وژل سوي او یا هم په نشه یي موادو روږدي دي دې ماشومانو ته د خپلې کورنۍ سرپرستي ورپر غاړه ده او له همدې کبله د ښار په واټونو کې کار او خواري مزدوري کوي قادری وایي دا ماشومان پر دې ټولنه د نورو ماشومانو په څیر د لیک لوست زده کړې حق لري
پنځه یا څلور میاشتې مخته ما دوی په یو پارک کې راغونډول په پارک کې مې درس ته ویل د هغه نه وروسته د پارک مالکان چې کوم د هغوی په اجاره نیولی وو چې د پارک وویستم د شاګردانو سره بیا مې د سړک په ځای تخته درولې وه ورته او پښونه مورته ورکړې ولو نو اوس مې دوی ته الحمدلله دوه تاکه نیولې
قادری وایي د دغه ماشومانو د ښه راتلونکي او زده کړو ورکولو لپاره د ښار له ځینو تجارانو او نورو کسانو څخه پیسې راټولوي
لاسنیوی یا زموږ کومکونه ځینې ملګري دي چې وظیفې لري تجاران دي هغه زموږ سره کمې کمې مرستې کوي
د قادری په خبره د دې ماشومانو شمیر تر سلو تنو رسیږي چې عمرونه یې له اوو تر ولس کلونو پورې دی پنځلس تن نجونې هم پکې دي د افغانستان په شهرونو کې د هغه ماشومانو شمیر کم نه دی چې بې وزلۍ اړ کړي او په کم عمرۍ کې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو درانه مسؤلیت ته اوږه ورکوي. د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي یوازې د غزنی په مرکز کې 1522 تنه هغه کم عمره ماشومان دوی سروې کړي دي چې په ښار کې په درندو کارونو بوخت دي، خو تر دې څو چنده زیات په ولسوالیو کې هم دي چې لاسونه یې کوچني خو ورلغاړې کارونه درانه دي. پر حکومت مرستندویه ادارو سربیره د قادری په خیر د داوطلبو افغانانو لاسنیوی کولی سي د دې ماشومانو درانه پیټي سپک او د ژوند لوری په شخوا وربدل کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دویمې نیمایي ته ورسېدو، 12:30 بجې دي. اوس هم پام وکړئ لنډو خبرونو ته. صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د کابل د نننۍ چاودنې په غبرګون ویلي چې د خلکو وینې تویول باید ودرېږي. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د عامه ساتنې د تصدۍ د ویان ضیاودان په شمول د دوو نورو د درې نورو کسانو د وژنې په غبرګون پوښتنه کړې چې څوک د هیواد ځوان او تحصیل کړی قشر له منځه وړي. هغې زیاته کړې زموږ هم نسلي وژنې او د حذف په مخته وړلو سره یې راتلونکي ته هیله مند دي. زیاودان او د هغه دوه همکاران نن په کارتینو سیمه کې په یوه چاودنه کې وژل شول. ارګ ماڼۍ هم په یوه اعلامیه کې دغه پیښه غندلې. د ملي اردو د 212 پامیر قولي اردو چارواکو ویلي د بغلان تخار په لوی لارې د طالبانو په چک پاینټونو په بمبار سره 8 وسلوال طالبان وژلي او 9 نورې ژوبل کړي. طالبانو کوم غبرګون نه دی ښودلی. د اندونیزیا چارواکو د یوې الوتکې او پکې د سپرو مسافرو د بدن ټوټې په اوبو کې پیدا کړي. د سری ویجایا شرکت بوئنګ 320 الوتکه پرون له رادار ورکا او په اوبو کې ټوټې پیدا شوې دي. د امریکا د استازو جرګې هلې ځلې ډېرې کړې چې راتلونکي اونۍ ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیزا شي. او د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي پرون وویل د دغه هیواد مرستیال ولسمشر مایک پینس د جنوري په 16 د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي.
له دې سره د دغه خبرونې خبري مسایل پای ته ورسېده. اوس هم ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلې چې تاسو ته د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نور بس دی وړاندې کړي. ملالۍ جان ستړي مشه.
سلامونه لودین صاحب، ډېر مننه. اوریدونکو، د ازادي رادیو اونیز خبرونې نور بس دی ته شرغ لاست.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او اف ام 0.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بس دی یا شکست سکوت پروګرام لرو چې زموږ علي بشیر به پر مخ وړم. نن د افغانستان په یتیم خانو کې د کوچنیانو په ځنګړې توګه د نجونو پر برخلیک خبرې کوو. زموږ لمړی میلمه په دې خبرونه کې نجیب الله ببرکزی صاحب دی چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کوچنیانو د برخې مسؤل دی. ببرکزی صاحب همداراز لمش سره پر لیکه دی، له دوی سره به د خبرو پیل وکړو. مننه ببرکزی صاحب، لمړی دې تاسو ته سلامونه ورسیږي او خبرونې ته ښه راغلاست.
سلام، زه خپل سلامونه تاسو ته او د تاسو د لارې ټولو د ازادۍ رادیو ګرانو او قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه
ببرکزی صاحب، تاسو خو زموږ اوریدونکو ته لومړی په دې اړه د بشري حقونو د قانون د مخې وایست چې د یتیمانو حقونه په ټولنه کې څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه. زه باید عرض وکم چې متاسفانه تیرو ناخوالو په هیواد کې تر ټولو زیاته صدمه ښځو او ماشومانو ته اړولې ده، په خاصه توګه هر هغه حادثه چې کیږي مستقیم یا غیر مستقیم دغې حادثې په هغه حادثه کې د یو ماشوم څو حقونه نقص کیږي، کدا یتیم کیږي، کدا زخمی کیږي، کدا ته معلولیت ورپېښېږي، او کدا د ښوونې او روزنې د بهیر څخه کیږي، او کدا بې ځایه کیږي. یعنی په ټولو کې زیاته صدمه او زیات تاوان ماشومانو ته ورسیږي. متاسفانه په تیرو کلونو کې همدا اوس هم سر روان دي. ماشومان د مختلفو کټګوریو په ترڅ کې زیانمنون کې یوازې پذیره ګروپونه دي چې د درویشتو په شاوخوا کې دغه ګروپونه موږ کولی شو چې تقسیم کړو. یو ګروپ یې هغه ماشومان دي یا هغه اسي پذیره ډله چې دوی په روزنتونونو کې یا په پرورشګاو کې ژوند کوي، دا دولتي پرورشګاوي یا مثلا خصوصي پرورشګاوي. په دغه کې تر ډېره حده پورې داسې احصایي شته چې د 10-12 په شاوخوا کې ماشومان په ټول هېواد کې په دغه روزنتونونو کې ژوند کوي، څه یې دولتي دي او ډېر کم محدود یې د خصوصي روزنتونونه دي چې هغوی ماشومان هلته ساتي. باید عرض وکړم چې ډېر داسې ماشومان دي چې هغوی مثلا دواړه والدین یې د لاسه ورکړي دي. ځانې ماشومان په دې یتیمخانو کې داسې هم شته چې یو والدین یې د لاسه ورکړی، او په ډېرو مواردو کې داسې ماشومان شته چې د فقر او د تنګدستۍ نه یې مثلا کورنیو دوی دې ته اړ بسلي دي چې دوی ډوډۍ نشي ورکولی یا نفقه نشي رسولی یا د ښوونې او روزنې هغه امکانات چې دي نشي برابرولی دوی دولت ته ورسپارلی دي، یا دغه یتیمخانو کې په اصطلاح دوی شامل کړي دي. ولې په هر حال د دوی ستونزې ډېرې دي په هېواد کې. ځینې یتیمخانې د دولت یعنی دولتي یتیمخانې چې دي هغه مثلا معیاري دولتي او تعمیر چې په هغه کې ټول امکانات د ماشومان دپاره وي، متاسفانه چې په ډېری ولایتو کې نشته. مثلا معیاري خدمتونه چې دوی ته ورسوي هغه نشته، او په ورته توګه نور دغسې ستونزې دي چې د ماشومانو چې د دوی په ژوندانه پورې تړلي دي، او په روزنتونونو کې لکه د یو دوهم کور په حیث باندې چې دوی وده وکړي او پرمختګ وکړي، او د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې هغه حقوق چې دوی ته باید ورکړل شي تر ډېره حده پورې هغه نه تطبیقیږي. ولې بهرحال هغه د هغه ژوند پکې کوي چې د ځینو حوادثو او د ځینو آسیب پذیرۍ نه پکې خوندي وي. بلې
ببرک زی صاحب، د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف راپور وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1,000,000 او 6,00,000 کوچنیان یتیمان دي، او په بیلابیلو ځایونو کې د خپل ژوند شپې او ورځې تیروي. ببرک زی صاحب، ستاسو د راپورونو له مخې چې تاسو ته راځي، ستاسو ادارې کوم معلومات راټول کړي دي؟ په افغانستان کې په روزنتونو کې د کوچنیانو ژوند څه ډول دی، په ځانګړې توګه د نجونو؟
دغلته په روزنتونونو کې ما مخکې تاسو عرض وکړه، هغه روزنتونونه چې دولت په ولکه کې دي، یعنی دولتي روزنتونونه دي. مثلا په کابل کې دوه دولتي روزنتونونه دي چې د شهر د جنکیو او د الکانو بیل بیل دي. په ځینو ولایتو کې لکه هرات او قندار او ننګرهار یا نورو ولایتونو دي چې دولتي تعمیرونه لري، یعنی هغه ساحه فراخه ده. په ځینو ځایونو کې حتی روزنتون شته نه، په ځینو ځایونو کې مثلا پکې یو کرایي ځای کې وي، یا په هغه روزنتونونه چې دوی دولتي نه دي مثلا خصوصي دي. د دې ستونزې خو یو د معیاري تعمیرونو نشتوالی ده. په عین زمان کې په دغه روزنتونونو کې کله چې ماشومان د 13 کالو څخه مثلا ټیټ ماشومان دلته ساتل کېږي، په دغه کې د روانشناسۍ لپاره داسې مسلکي استادان چې دوی ته روزنه ورکړي متاسفانه نشته. مثلا په ځینو روزنتونونو کې ښځینه معلمینې چې هغه د ماشوم سره فیصله هغه برخورد لږ توپیر کوي، مهربانه وي، هغه نشته. مثلا د دوی هغه په خاصه توګه مثلا د اوس هغه ماشومان چې په هیواد کې ذهني معلومات لري، مثلا هغوی په ځنه کړه وړه په خپل اختیار کې نه دي، متاسفانه هیڅ یو روزنتون نشته. نه دولت په ولکه کې شته، نه د خصوصي یو روزنتون په هرات کې چې هغه څو کسانو خیر او خلکو هغه ماشومان چې ذهني معلومات لري هغه په اصطلاح هغه داون سندروم چې ورته وایي هغه شته. نور په ټول هیواد کې حتی د دوی معیار معلوم نه دی، د دوی هغه تعداد معلوم نه دی چې په کومو ولایتو کې دغه ماشومان چې ذهني معلومات لرونکي وي هغه یا مثلا یو بل لوی سړي ته ارتیا لري، لکه او پایواز په توګه، لکه او دستیار په توګه دغه چې ماشومان وساتي. متاسفانه تر اوسه پورې دولت نه توانېدلی چې دغه یو مرکز جوړ کړي. په ژمي کې د سړو خونو، د تودې خو اصلا د لرګیو، د بخاریو نشتوالی، مثلا دوی سره تاوتریخوالی کول، او دغه په ځینو کې مثلا دغه راپورونه شته دي چې وضعیت یعنی ډېر ښه نه دی، بلکې ښه دی ولې ډېر ښه نه دی. مثلا هغه ماشومان چې په دغه ځای کې اوسېږي د حرفي زده کړو لپاره، په دا چې دوی د 13 کالو څخه چې فارغېږي، بیا دوی بیا نو باید په خپلو مټو متکي ولاړ وي. ډېر زیات د حرفي د زده کړو امکانات ندی برابر شوی د دوی د تفریح او د رشد او د بقا لپاره مثلا ندی داسې پمکنی ولی ندی ولی په ځینو ولایتونو کې بیا ځینې میدانونه د سپورت یا مثلا ځینې حرفه‌ای زده کړې چې موږ نظارت کوو د دغې مراکزونه په میاشت کې دوه وارې هغه بیا په نظر کې نیول شوي دي. ځینې ماشومان د دې روزنتونونو نه فارغ شوي دي یا مثلا لوړو زده کړو ته ارتقا کړې ده. ولی یوه ستونزه دا ده په خاصه توګه د جنکو لپاره دلته دغه داخله کول یا لیګل د روزنتون لپاره شرایط یې لږ سخت دي، یعنې په اسانۍ سره سړی نه شي کولی چې دغه ته لاړ شي. ډېر رسمي مراحل لري ولی کله چې بیا فارغېږي هغه بیا ډېر اسانه وي. مثلا یو ماشوم چې دوی هېڅوک ونه لري د تعریف له مخې هغه څوک چې اتلس کاله تکمیل کړی نه وي دا ماشوم دی. نو یو سړی چې اتلس کاله یا ورځ کم اتلس کاله چې تکمیلوي نو پرون دی ماشوم نن د اتلسو کالو شو، دی لوی سړی شو. د ده دپاره چې مثلا څوک ونه لري، دی بېرته د اوسېدو ځای ونه لري، یعنی هغه یعنی د ماشومتوب د دورې نه یوه ورځ تېره شوې ده مثال خبرې، دی بېرته د ځای نه ځکه ویستل کېږي چې تا د اتلسو کالو څخه سن تکمیل شوی دی. دغه یوه لویه ستونزه ده چې دغه ماشومان به چېرته لاړ شي. په خاصه توګه د جنکو دپاره په ځینو مواردو کې لیدل شوي دي چې مثلا یوه جنکۍ چې وړې دي هېڅوک نه لري، هغه د یتیم چې مور او پلار یې نشته شامل شوي دي. دا چې بیا ځوانۍ ته نږدې کېږي لوی کېږي پیغلې کېږي د اوولسو شپاړسو پنځلسو کلونو په منځ کې چې هغوی یا مثلا اوولس کلن شي بیا دلته دا مور هم پیدا کړي پلار هم پیدا کړي ترم پیدا کړي هر څوک د دې د هغه د پاره وي چې دا اوس موږ ته را تسلیم کړه چې هغه یې بیا ډېر یو مغلقه پروسه ده چې دا چیرې ځي د چا سره ورکول کېږي په دې باندې کوم ځای ته ځي آیا دا خلک مسون دي نه دي مسون دا د دې واقعا خپلوان دی که نه دی. پروسه یې لږ سخته ده بیا ډېر خلک دغسې تقاضا کوي. په عین زمان کې دغه هم یوه ستونزه ده چې دوی د اتلسو کالو څخه چې مثلا اوړي څه تدابیر او څه برنامې ورته نیول کېږي چې دا څنګه باید وشي. دغه هغه ستونزې دي چې په روزنتونونو کې د افغانستان مثلا دي. دوی په څلورویشت ساعتونو کې پنځه اتیا افغانۍ هغه لري په اصطلاح هغه یا شوې باته لري د دوی د خرڅ دپاره. دا په هغه روزنتونونو کې چې تعداد یې کم وي دا کافي نه دي، دا بس کېږي نه. ولې په هغه روزنتونونو کې چې تعداد یې زیات وي د هر یو شاګرد دپاره که هلک وي که جلۍ وي پنځه اتیا افغانۍ بیا یو څه شی کېږي. ولې یوه بله ستونزه دا ده چې دغه خلک چې د دې دغه عیاشه او عباته او خوراکي توکي قرارداد کوي دغه هغه قراردادیان دي چې مثلا په ځینو مواردو کې لیدل شوي دي چې دا د زورواکي یا د رسو خلک دي هغه په اصطلاح دغه قرارداد یې خپل کړی دی. او په ډېری مواردو کې چې سم خواړه یا سم شان مثلا دوی ته را وارد کړي یا مثلا رای وړي د قرارداد له مخې د مینیو له مخې هغه څه چې په مینیو کې دي هغه غذایي مواد د ماشومانو د وده لپاره هغه متاسفانه په ځینو مواردو کې سم نه عملي کېږي. په ځینو مواردو کې مثلا د که څه هم دغه ستونزه اوس حل شوې ده په ډېرو روزنتونونو کې هغه د اسلامي ارشاداتو له مخې د یتیمانو سره چارواکي یا هغه معلمین چې هلته دي ښه رویه کوي. پخوا لږ څه ستونزې موجودې وې ولې اوس د دوی رویه د ماشومانو سره بیره د محبت څخه ډکه ده. ماشومان د دې ناراضي دي ولې په ځینو مواردو کې چون ما مخکې هم تاسو عرض وکړو چې خپله د روزنتونونو چارواکي معلمین هغه مسؤولین په څنګ کې چې یو ماهر روانشناس وي یا مثلا هغه څوک چې په ټولنه کې څنګه به دا ماشومان مدغم شي دغسې یو سړی د نشتوالي پښتون کې دای نه وي بیا لږ ستونزې هغه کېږي چې ماشومان باید په دغه دوره کې عینن لکه په یو کور کې په یو مکتب کې په یو پوهنتون کې چې یو سړی زده کړې کوي هغه بیا د خپل سلوک په ژوند کې ګرځي. متاسفانه د درس روانشناس د نشتوالي له امله ځینې ستونزې شته دي. نو دغه هغه د هغه یو کلي تصویر د دغه روزنتونونو په هیواد کې دی. په ځینو مواردو کې ځینې دولتي تعمیرونه په معیار سره برابر جوړ شوي دي ولې په ځینو لرو پرتو سیمو کې د امنیت د نشتوالي له امله بېخي روزنتونونه نشته کوي. مثلا په ډېر محدودو ځایو کې دي چې هغه کې بیا نو د رڼا او د تفریح او د اخبار او د رسنۍ او د راډیو او د سپورتي میدانونو او خپل د ځینو کورنۍ سره د دوی لیدل کاته تماس او رابطه دغه شان محدوده وي. بله
ډیر مننه بابرکزی صاحب. زما یو بل پښتنه دا ده چې په افغانستان کې کوم خلک چې اولاد غواړي وای روزي یا د دغو روزنتونو څخه کوچنیان واخلي په فرزندي باندې، آیا دا پروسه امکان لري؟ او بل دا ډول کوچنیان چې په خلک په فرزندي اخلي، آیا خلک ډیر هلکان اخلي کنجونی هم اخلي؟
زه فکر کوم چې دا موضوع د هواد افغانستان د سرپرستی د قانون لاندې چې هغه بیل او قانون لري، څو کولای شي هغه د دولت سره د محکم باصلاحیت محکمې سره د پولیس سره د دې سړي د استوګنځي او د سړي یا ښځې هر څوک چې اخلي د یو تاریخي بکګراوند یا یو کلیرنس باید ولري چې هغه څوک دی، او هغه بیا په هره میاشت یا په معین وخت کې پولیس ته محکمې ته د دغې حال ورکړي د دغې د سرپرستۍ د قانون له مخې کولی شي. ولې په مجموع کې ځینې موارد شته دي چې خلک د روزنتونونو نه خو داسې ګزارشونه موږ ته نه دي راغلي چې د روزنتونونه څوک واخلي. ولې د ځینو شفاخانو نه د ولادت په وخت کې هغه میندې او پلرونه چې مثلا دوی ماشوم دنیا ته راوړی دی او بیا د شفاخانې نه تښتېدلي دي یا تللي دي، بیا په دغه څه مواردو کې ځنه خلکو مراجعه کړې ده. ولې هغه هم د سرپرستۍ د قانون له مخې چې هغه بیل باس دی د هغې له مخې زیاتره خلک غواړي چې ځان ته هلکان واخلي، خو هغه داسې اسانه نه دي چې په اصطلاح دوی ځان سره وساتي، طویله پروسه لري د سرپرستۍ د قانون لاندې کولی شي. بلې
بابرکزی صاحب، ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. اوریدونکو، تاسو نجیب الله بابرکزی اوریدئ چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کوچنیانو د برخې مشر دی. اوس هم ورزو د عبدالفتاح احمدزی صاحب پر لور باندې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند. دوی له موږ سره پر همدې موضوع باندې نن په دې خبرونه کې خبرې کوي. له دوی څخه به پوښتنه وکړو چې دغه کوچنیان چې په روزنتونو کې روزل کیږي، دوی ته ډول د کار زمينه ورسته د ژوند په مختلفو پړاوونو کې برابرېږي. احمد زئی صاحب، خبرونه ته شرغلاست.
ډېر زيات مننه. زه خپل سلامونه ونې کې هلي تاسو او تاسو د خبرونه قدرمن ملما او ټول درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
احمد زئی صاحب، له تاسو هم مننه چې له موږ سره په دې خبرونه کې خبرې کوي، وخت مو وایستي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې د روزنتونو چې پکښې یتیمان روزل کیږي، د دوغو کوچنیانو په ځانګړي توګه د نجونو برخلیک څه ډول کیږي چې دوی غټان سي؟ ستاسو څخه به پوښتنه وکړو چې دا ډول کوچنیان چې د روزنتونو څخه فارغیږي، یعنی دوی هلته غټان سي، بیا د دوی آینده څه ډول وي؟ د کار موندلو په برخه کې که تاسو یو څه زموږ اوریدونکو ته وایست.
ډېر زیاته مننه. تاسو پوهېږئ چې افغانستان داسې یو هېواد دی چې له څو لسیزو نه را په دې خوا موږ د جګړو شهیدان یاسو، او دا جګړې دې باعث ګرځېدلی چې تر څو پرې موږ په خپل ټولنه کې هغه ناخوال مهم سر د دې په لومړی قدم کې پر ماشومانو او ښځینهو باندې ده. اوسا کې هم د جګړې رامنځته کېدل زموږ قرار ډېر نازولي ماشومکان له ګڼو سیستم کړي دي، او د کارونو یا شاقه کارونو کول دي چې کومې له نهایت مجبوریت او د فقر نه لپاره دي.
احمد زئی صاحب،
خپل ماشومان کار کوي.
بله، ډیره بخښنه دی استاس ژغ موږ ته سم نه راځي. قطه کیږي که تاسو یو داس ځای کې یاس چې سیګنال سم سي د ټلیفون مهرباني وکړي.
زه هیله مندم چې اوس کوم درې اوس سم حسابي وي.
بله، و سمسو
مهرباني وکړي. یو مهم ارت دی هم دغه ماشومان دي چې درانه کارونه یا هم کارونه کوي په ټوله کې څه هغه د فقر له وجې نه رامنځته کېږي، او بالاخره کورنۍ څنګه کوم عاید لري هغه عاید ډېر کم دی، دوی کار کول تاسې. بل اړخ، زموږ هغه ماشومان چې دوی خپل مور او پلار د لاسه ورکړي دي، د کورنۍ سرپرستانو د لاسه ورکړي دي، دوی بې سرپرسته دي، دوی نو نه لري څوک چې دوی وساتي، یا هم که یې ساتي کاکا ماما یا بل یا داسې د کورنۍ ځینې غړي چې دوی ساتي، نو دوی بیا مجبور کېږي چې کارونو ته واسطې دوی باندې ظلم کېږي، دوی باندې ډېر یعنی د جبر کارونو ورباندې ترسره کېږي، دوی بالاخره د ټولنې قرباني کېږي. دا موږ دوی ته څکل لاسه ځای پیدا کوو، زموږ هڅه هم دا ده، زموږ غوښتنه په ټولنه کې هم دا ده چې که تاسو دا شان ماشومان وینئ مونږ ته ورسوې ترڅو مونږ دوی په روزنتونونو کې وساتو. د روزنتونونو په برخه کې زه به تاسو هم سم کنن مهال شاوخوا تقریبا لس زره تنه ماشومان نجونې او هلکان د افغانستان ګوټ ګوټ کې څه مونږ فعال روزنتونونه لرو، دوی نه ساتنه کېږي او په غذا کې دوی نه پالنه کېږي. او تاسو دې ډار در کوم چې پروژنتونونه کې موږ خوشبختانه بیرسم چې یو ډېره ښه فضا رامنځته کړې ده. یعنی د ډېر ښو کورنیو نه ما چا خبره کولی سم وایم چې یو ښه فضا ورته رامنځته شوې ده. دوی ډېر ښه ژوند لري، ډېر ښه امکانات مو ته برابر کړي دي. هڅه مو ده چې دغه امکانات سنن د ځون په کچه دي د موږ وغځوو د افغانستان نورو ولایتونو په کچه باندې هم په خیر سره. لیکن خوشبختانه موږ د افغانستان په ټولو ولایتونو کې روزنتونونه لرو. په غذا کې دوی لپاره د ښوونځي زده کړې چې له لومړي ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې ده زده کړې ورته برابرې شوي دي. د فریو هروي زده کړو موضوع ډېره مهمه ده چې فریو زده کړو چې کوم ټیک ته ستاسو ډېره مهم وه اشاره وکړه چې د کار کولو موضوع او تر څنګ دغه د بهرنیو ژبو زده کړه ده، د کمپیوټر زده کړه ده، د دوی د روغتیایي چارو پالنه ده، د دوی د سپورت موضوع ده. دا هغه ټول مسایل دي چې موږ په ټولنه کې لروی دوی ته هم برابر شوي دي. دوی له قانون لاره نه تر اتلس کلنۍ پورې موږ مسؤلیت د دوی نه ساتنه کوو. لیکن اوس بیا څه په خپل اجرات ما ولسمشر دغه کومه خاصه پاملرنه چې دوی لپاره لري، ډېره خاصه پاملرنه چې دوی لپاره لري. یعنی تاسو وګورئ چې د اختر په لومړۍ ورځ باندې چې کار ولسمشر خپل د اختر لمونځ ترسره کوي، ځینې مشران سره چې ګوري نو د ډوډۍ غرمې ډوډۍ د روزنتونونو لکه قدرمنو ماشومانو سره یو ځای دوی نوشیجان کوي او تر څنګ دغه ورځ نور باقي ټول دوی سره دوی تیری. د دوی لپاره خاص اکاونټونه جوړ شوي دي چې د دوی د اختر مبارکي ځینې نورې مرستې څوک نقدي مرستې کوي. د دوی هر یو اکاونټ ته د دوی لپاره هغه اکاونټونه د خاص پاملرنې خپل ولسمشر لغنه یعنی نظارت کوي او پښتنه کوي تر څو په دوی پیسې سیوي چې دوی هغه کله چې د روزنتونونه وځي نو صدقه د دوی لپاره یو ډاډ ګیرنه وي او شی ورته وي. تر څو چې دوی کله روزنتونونه وځي دوی دغه اکاونټ کې کومې پیسې لري فنی حرفوي زده کړې ترسره کړې ده، د ښوونځي سند فراغت لري، دا هغه ټول مسایل د دوی سره ډیره لوی مرسته کوي. مګر اوس کومه پاملرنه سمو ولسه جلال اباد رئیس جمهور ته لري دوی معرفي کیږي ځینې پوهنتونونو ته چې په دې پوهنتونونو کې چې موږ تړونونه ورسره لرو چې ترلاسه کړنې نه به ورسته په دې ماش به یو سنت ماش به هم لري په پوهنتون کې به کار کوي او تر څو شپې پخې کې به دوی هغه ځای کې به زده کړې هم کوي. یعنی د پانتون سند به هم دوی ترلاسه کوي، دا هم ډېر مهم او اساسي ټکی ده. او د نجونو په برخه کې چې موږ یو ډېر نامتو او ښه پانتون چې لرو په نوم د مورا له هغوی سره یو تړون لرو او نجونې هغه ځای ته معرفي کېږي د کانکور د لارې نه دوی هلته بریالي کېږي چې اکثر نجونې اوس هلته په غذا کې زموږ تپ پوهنځی انتخاب کړی ده او دوی په خپل کې انشاءالله زموږ د هیواد ډاکټر سیوانی وي او دوی په دې کې لایلی دي. ټول امکانات زموږ د وزارت له خوا متفرهم شوی دي او دوی هغه ځای کې یعنی په وړیا توګه به درس وي. یعنی ټول امکانات موږ ورته برابر کړی دي، دوی باندې هیڅ فشار نشته، لایلی دي ټول درسونه ورته برابر شوی دي. یعنی دوی کله چې هغه د پانتون نام فارغي کې یعنی دوی په ټولنه ځکه چې په هغه کې دوی دې ته اړتیا نه لري چې دوی ته دولت لاس وکړ کې دولت دوی سره مرسته وکړي او دولت دوی بل اخره ځای ته بیا ویداري کې یا بل اخره د کارمندنه د پاره ته کار وکړي. نو دوی سره د لری نام خدا تک او د هر اصل دوی پر دې نام څه کوي چې خپل خپل ځات یو خجوند او کراتلم کې جوړ کړي.
مننه احمد زئی صاحب پر شمه معلومات مزموږ اوریدونکو ته ورکړل. په دې اړه چې په افغانستان کې په روزنتونو کې د نجونو او دالکانو شمیر آیا معلوم دی، تاسو په دغه اړه کوم ارقام لري؟
یقینا آمار شته ده، خو دغه مهال ما سره کاش زه مخکې نه خبر وای. خو ما به انشاءالله تاسو ته دقیق آمار بخښیو، لکه موږ دقیق آمار لرو. بله هو ما کله فرصت ولرې ما به انشاءالله د مربوطه برخې نه تاسو ته آمار رخصیو. لیکن پر مجموع کې ما تاسو ویل چې لاز زره تن ماشومان موږ لرو چې انجونې خلکان دي او ښه والی دا ده چې انجونې یو غش میر انجونې دي چې په دې روزنتونو کې نه دغه فضا د دې نسبت منګو وایو چې نه اکثریت هلکان دي او دا فضا جوړه شوې د نارینه د فضا نه مخواله دا د یو ډېره ښه فضا ډېره پاکه فضا ډېره افغاني فضا یا اسلامي فضا د دې انجونو هم جوړه دا نه څه وایي فضا ناراحت احساس کی او ګواکې دوی ځان یو ډار کې یا هم په یو یو خدای مطلب یو بد حالت کې احساس کی دا فرانه سره او ډېر یو ښه فضا دوی لپاره جوړه شوې ده.
احمد زی صاحب تاسو د لوړو زده کړو خبره هم وکړه او همداراز د حرفوي زده کړو خبره مو وکړه. انجونو ته په ځانګړي توګه تاسو مشته وایست چې انجونو ته څه ډول حرفوي زده کړې ورکول کیږي؟ دا چې لوړې زده کړې کوي بیا په هنتونو ته لیږل کیږي، هغه یوې خواته او حرفوي زده کړې څنګه دي؟
من خو په مجموع کې څو مختلف رشتې لرو، هغه د هر چا کوم رشته خپل ځان د انتخابوي او کولی شي چې خپل ځان پکې بریالی ویني او کوم خپل ځان داسې یو څه ویني چې بلاخره زما راتلونکی په دغه برخې کې په دغه رشتې کې به ډېر ښه وي. د دوی لپاره مخصوصي ډېر دوی کوښښ د حیاتي لپاره چې دوی حیاتي زده وي او چې اوس موږ نوې یو رشته چې اوس د آرایشګري ده هغه هم خیرسره د افتتاح په حال کې ده چې دوی ډېر مینه وال دي روزنتونونو نه، بلکې دا زموږ د ماندنې بس هم ده چې اکثره انجونې او ښځینه وي د خیاطي او ګلدوزي او د آرایشګري د پارک دپاره دوی ډېر مینه وال دي او ډېر کوښښ دي د همدې برخې لپاره کوي، بلکې دوی د نورو رشتو چې زموږ نورې رشې هم دي مینه لري هم اقلیت کې دي اکثریت همدې برخې دي.
احمد زی صاحب ډیر مننه. بل پښتنه می دغه د چې کتا سو په دې اړه معلومات لري، ځکه چې شاید برخه تاسو سره تړاو نه ونه لري، خو د نورو وزارتونو سره او د نورو ادارو سره په تړاو د ډول خلک چې غواړي کوچنیان واخلي په فرزندي باندې، هغه د پښتنه می مخکې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کوچنیانو د برخې لمسؤل څخه هم وکړه، د دغه کوچنیانو برخلیک څنګه وی خلک آیا دا ډول کوچنیان په فرزندي اخلي او په دغه کوچنیانو کې خلک هلکان ډیر اخلي کنجونی؟
اخه دا یو مهم باز دا چې په تیرو کلونو کې دا مسله ډیره زیاته وه او په تیرو کلونو کې چې موږ د قانون اخلو په وخت کې یو څه غنی هم نه وو سونه مودلو دي، لیکن ما پوهم چې تر اوسه په خصوصي دي دا و هر څوک چې خپل مسئله زه په روزنتون موضوع کې غواړم ووایم چې ماشوم به وخت ته ولاړ، لیکن اوس تاسو د دې دا کوم څه دا موضوع نشته ده او که څوک غواړي چې یو ماشوم په شکل د فرزندي وخت نو دلته موږ دا موضوع راجع کوو محکمې ته، اگر هم په لومړي کار کې مخکې له دې چې محکمې ته ولاړ شي د محکمې حکم بولرو د ماشوم کورنۍ سره لومړی هم ډېر کوم غړي.
بلې احمد زی صاحب تاسو ژغ قاته سو زموږ
هیله من دیم چې تاسو وی مونږ مهم شرط د کورنۍ موافقه ده، چې په لومړي قدم کې کورنۍ څه غوښتنه لري، آیا کورنۍ غواړي کورنۍ رضایت دې تلري د ماشوم فرزندي ډول وي تبر کې، نو که کورنۍ رضایت بلوده بیا موږ په دې اساس به دا موضوع لیږو محکمې ته چې محکمه رسمي خپل حکم صدروي او موږ به درناوی کوو د محکمې حکم ته او په هغه اساس باندې بیا ماشوم ورکول کېږي کوم کس څه کوي. او اوس اگر چې دې موضوع دومره غوښتنه نسته ده ډېره په ټیټه کچه باندې ده، ډېره په ټیټه روزنتونونه څوک اوس نه غواړي دومره، که غواړي موږ چې دغه کوم تایم مراحل د محکمې ده ورته وایو بیا دوی پوهېږي، لپاره چې ځینې خلک یې که غوښتنه هم کوي هغوی په پخواني فکر باندې دي چې ګواکې راسه او یو ماشوم ده راسه وګوره خوښ که لکه څه څوک میوه اخلي څوک ترکاري او شی اخلي. په خوا کې دغسې یو موضوع په تېرو کلونو کې چې اوس خوشبختانه منګه په دې برخه کې غنی قوانین لرو، د قوانین لاره منګه غنی اوسو اوس دیتا یعنی منګه مخصوصا د محکمې مثلا او قوانین ورته تشکیږي دا داخل کې انصراف کوي او نیت وړي.
ډیره زیات مننه ستاسو د وخت څخه احمد زی صاحب. اوریدونکو تاسو د عبدالفتاح احمد زی صاحب خبري اوریدلې. دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان دی. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر وو بجو خبريږي. ازادي رادیو شاوخوا 15 میاشتې مخکې د شذو لپاره ځانګړي پانی پرانستې چې په دریو پښتو ژبو خبريږي. د ازادي رادیو په دې ځنګړي پاڼه کې د شوزو اړوند موضوعات خبريږي. په دې برخه کې د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شوزو نظرونه او تحلیلونه هم خبريږي. د دې پاڼې لاري به د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه د شذینه هنر بیلګې هم تاسو لیدلای سي. لمر سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دې برېښنالیک شریکولای سي. ازادي ویب @rferl.org او د دغو برېښنایي پانو پته د pa.azadiradio.com/women. اوس هم د شکست سکوت پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. راتلونکې اونۍ به بیا له تاسو سره یم. تر بیا مو پر خدای سپارم.